د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. لس بجې دي، له لسو څخه تر یولسو بجو پورې خپرونه کې موږ تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. په تازه حالاتو باندې به مو خبرو په سیمه کې څه روان دي او په هغې اړه باندې تاسو د څېړونکو نظرونه هم اورېدلی شئ. او همداراز تاسو به د ګړۍ په اخره کې د سولې په لور امیزه خپرونه اورئ. نو هیله ده چې تاسو راسره د پوره سات پاتې شئ. ګلاز به د دې ګړۍ په سر کې خبرونه اورئ.
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کوهات کې وسلوالو سلور پولیسوالا وژل دي. په پکتیا ولایت کې د وسلوالو برید کې دوه سرتیری او دوه ملکان وژل شوي. او د ایران منتخب ولسمشر وای په انتخاباتو کې ولس سغدریزي رد کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په کوهات ازله کې بیگانه وخت نه معلومه وسلوالو د لاچی تانې سچو او درې نور پولیسوالا په ډز وجلې دي. د کوهات پولیسو وان فضل نعیم پر مشاله دی ویل چې د لاچی تانې پولیسو مشر خان الله او اډیشنل سچو طاهر محمود له خپل دوه ساتونکو سره په کمال خیلو کې پر یو کور تر چاپی روستو واپس تانې ته روان ول چې ور باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. په وژل شو دوه نورو پولیسوالو کې کانسټیبل عابد او کانسټیبل تنویر علي هم شامل دي. وسلوال له پیښې ځاینه په تیخته کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري چانه ده منلي. په کابل سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي ډاډ ورکړی چې د سرشمیرنې عمل کې به بې کړکړ شو خلک خپل سیمو کې شمیرل کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره په رابطو کې دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور بیګا مشال رادیو ته له هغې وروسته دا خبره کړې چې ځینو قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو په سرشمیرنه اندېښنې څرګندې کړې. چارواکي عادل ظهور ویل
د کانادا رجسٹر دا او موږ دوی تور کو او دوی بیا د ورلد سنسس هغه خپل ایجنسی ته بدی کون کوي. مطلب هغه د یو خطر بیا نشته چې مطلب آی ڈی پیز دي نو هغه په کی پی کې شمار شي یا وجه کم نه دي بهر شمار شي. دا یو خطر دوی ګورنمنت چې کومه هغه اډریس کړی ده.
دا پاکستان نور برخو پښان په قبایلی سیمو کې هم د سرچ مېرل دویم پاړاو دوام لري چې د زیارت پوره سرته رسیږي. د کوزو مومندو په میچنۍ کې پولیټیکل چارواکو بیگانه وخت د ماسخوتن نه نه تر سحر 15 بجو پورې د کرفیو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کرفیو اعلان په یو فلاین کوچ غاړي تړلې لاوډ سپیکرو په واسطه کلی په کلی شوی او دا هم ویلي دي چې د موټر سایکل په سوارلې به مکمل پابندي وي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت په خپل کورن کې اوسې. دا معلومه نه ده چې کرفیو به تر څومره مودې پورې وي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د ماشومان حقوقو لپاره یې په پیښور کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا عامه روغتیا او انجینرینګ وزیر شاه فرمان بیګا مشال اړیته ویلي چې د ماشومان حقوقو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي او ځانګړي مرکزونه به په نورو ضلعو کې هم جوړوي.
منګه لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې کم شوګر ملو د هغه ټول بلډنګ مونږه کنورټ کو چې دا غي نیم مونږ کې خود زمونږه کور ته هغه کې مونږه په الحال د نیم درې سو ماشومان چې دا غي سپورټس دا غي تعلیم دا غي سبق دا غي خوراک هغه ټول مفت دی.
صوبای وزیر د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي یوې ادارې کډز رائټس انډیکس په یو راپور کې ویلي چې د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل 22 نمبر دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د اویا کلونو په عمر کې پرون د کوټې په یو روغتون کې سا ورکړه. نوموړی د خپل زده کړو پر مهال د عبدالسمد خان اچکزی او عبدالغفار خان سره په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی پاتې شوی وو. نوموړی په پاکستان کې د امریت پر ضد د غورځنګونو مهمه برخه. عبدالرحیم مندوخیل دوه ځله د پاکستان او د سینټ یو ځل او د پولیسان اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د پکتیا ولایت سرپرست والی عبدالولی صحیح وای په گردیز ښار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې دوه سرتیری او دوه ملکان وژل شوي دي. ښاغلی صحیح تېره شپه مشال اډیو ته وویل په برید کې څلور کسان وژل شوي او شاوخوا یو دیش زخمیان شوي دي. هغه وویل په پرونۍ حمله کې درې واړه برید کوونکي په یو ساعت کې وژل شول. په همدې حال کې د پکتیا مرستیال والی وای په گردیز کې د نوی کابل بانک څنګه به ډېر زر بیرته پرانستل شي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي غټون کې د ایران ولستی او دوی له نړۍ سره تماس غوړکړه او سخت دریزی رد کړه. پرونده حسن روحانی لزګون او زرو پلویانو د تهران او د هیواد په نور برخو کې په انتخاباتو کې د کیمیابی جشن ونمانځلو. د پلازمینه تهران په ولی اثر سلور لارې کې خلک راغون شوي ول او آتش بازی هم وکړه. روحانی په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته پرون د سرکاري ټلویزیون لارې وینا وکړه او ژمنه وکړه چې هغه وادي به پوره کړي چې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې کړي. د حسن روحانی د ایرانیانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه، ویل چې د ټولو حتی د هغو چا چې د تیارای نه دي ورکړي مرستې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې د سیمه ایزو اسلامي هیوادونو مشرانو سرمشریزې ته وینا وکړي. اسوسییټډ خبری اژانس د ولسمشر ټرمپ د نننۍ وینا متن مسوده ترلاسه کړي چې تر مخه یې تمه څرګندېږي ټرمپ به د انتها پسندۍ او عدم برداشت پر ضد متحد کېدو غږ وکړي. ټرمپ او سعودي عرب پاچا به د 500 سیمه ایزو هیوادونو مشرانو سره په ګډه غونډه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو وسلوالو ډلو په مخنیوي لپاره خبري وکړي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا به له دې وجې له نږدې څارل کېږي چې نوموړي د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین پر مهال د مسلمانانو ضد خبرې کړې وي. هغه همدارس د ولسمشرۍ چوکۍ سنبالولو وروسته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو امریکا ته په موقتي ډول د ورتلو بندیز کوشش کړی وو، په دې کې سعودي عرب شامل نو. وروسته خبر د آی پی ایل درکو. نن د هند شل اوریزه سیالیو آی پی ایل فائنل لوبه د ممبئی انډینز او رایزنګ پونی سوپر جاینټ ترمنځ د حیدرآباد په دکن ښار کې کیږي. دا لوبه به د مقامی وخت مطابق د شپې 8 بجې شروع کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو له ګلایا زمو خبرونه واوریدل. په دې ګړه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د قبایلي سیمو خلک د سرشمیرنې له روان بهیر خوشاله نه دي.
مونږ د دې خبرې نه مطمئن نه یو او د دې متنسرۍ نه مونږ بالکل دا ستونزه مونږ لري چې دا زموږ سره ظلم دی زیاتې دی.
پختون اساساتوال او لیکوال عبدالرحیم مندوخیل پرون وفات شو.
د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصلی و.
په شمالي وزیرستان کې شهرانو په روانو حالاتو د نیوکو په ترڅ کې د سولې لپاره شیرونه ویلي.
دلته امن دی خو امن په ټوپک دی، دا مولي کوي پاخه په کتابونو او تورې غره مې صفا لکه شیشې دي، تورې غره مو صفا لکه شیشې دي او ګردونه دي پراته په کتابونو.
او د سولې پر لور خبرونه کې به د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د بریالي او سولې مذاکراتو په اړه بحث وکړي. هغه کابل ته تر سنیدو وروسته پر طالبانو هم غږ کړ.
افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشي خو ګټه دا جګړه پاتې ورسو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم سره سره وسو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورټ ته ورشو. د خبر پختونخوا په کوارټ کې پرون د څلورو پولیس اهلکارو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي داسې نښې نه دي موندلې چې وژونکي د کومې وسلوالې ډلې سره وتړي، خو چارواکي دا پیښه ترهګریزه بولي. پرون د لاچی تانې د ایس ایچ او په شمول څلور پولیس افسران هغه مهال په نښه شول چې دوی پر یو کور تر یوې چاپی وروسته د ستنېدو په حال کې و. تر اوسه لا کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. طارق اورګزیمو په نور حال خبرې.
د کوهاړ پولیسو وایان فضل نئی مشال لډیو ته ویل بیګاش په کمل خلو کې پر یو کور تر چاپی وروسته ایس ایچ او خان الله اوډیشنل ایس ایچ او تار محمود لخپلو دوه ساتونکو سره واپس تاڼې ته په سرکاري موټر ګاډي کې روان ول. چوربندې بلاره کې نامعلومو کسانو ډزې پیل کړې او وی وشتل. فضل نئیم دا برید د ترهګرې پیښو بلله. خدای هم ویل چې دوی داسې نښې نه دي موندلې چې برید کوونکي له کومې خاص وسلوالې ډلې سره تعلق لري. دا هم ویل پولیس هلته د پیښې ځای ته ورغلي دي او پلټنې پیل کړي دي.
کناړو پسې کې راتلو او پسې کې باندې فایرینګ شوی نو کارو ځنا څو کوم نو پولیس هغه دی کنه ما پرشن دی هغه سلسله کې دوه چپې تلاړو نو په یوه کې دا واقعیا شوی او پسې کې د ګورو تلو لارې کې نامعلوم شهید
پولیس د مړو د دوه نورو کسانو تصدیق کانسټیبل عابد او کانسټیبل تنور علی د نومونو وکړو. معلوماتو تر مخه تر پیښې وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. فضل نعیم وایي ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او هلته لټونې عملیات روان دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې پر 13 نیټه د کورمې په دنګدنګ راغه کې وسله والو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې چې له امله پولیټیکل محرر په شمول دوه سرتیري مړه شوي ول. د هغې پیښې مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله او لشکري جنگوي العالمي په غاړه اخیستې وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8:30 د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8:30 د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه نن درته له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د قبلي سیمو چارواکي وایي یوازې 6% بیکوره خلک خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي، نو ځکه په روانه سرشمیرنه کې خلک د هغوی په ځایونو کې شمیرل کیږي. د قبلي سیمو ځینو مشرانو د حکومتي چارواکو په دې داو نیوکې کړې او وایي دا سمه نه ده، ځکه لا هم په زرګونو خلک بیکوره دي. د دوی په وینا ویره لري چې له سرشمیرنې به یا پاتې شي او یا به هم نورو ځایونو کې وشمار شي، چې وروسته به د دوی د سیمو پرمختګ کارونو لپاره ورکول کیدونکې بجټ باندې بده اغیزه وکړي. په دې اړه د ګلایز رپورټ ورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې د هغه سیمو 90% پورې بیکوره کړل شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او 100,000 پورې کورنۍ اوس هم په کیمپونو کې دي. د ده په خبره سرشمیرنې لپاره د بیکوره کړل شوو کسانو معلومات راغونډ کړي دي او دا به د شماریاتو محکمې سره شریکوي. اف ڈی ایم اے چارواکی عادل ظهور وایي چې په مردم شماری کې بے کورکل شو کسانو د مسلې حل لپاره هر ځاینه معلومات راغونډوي، خو د شمالي وزیرستان ځینې علاقو بے کورکل شوي خلک تر وسه پورې په کیمپونو کې میشتي. د شمالي وزیرستان ملک غلام د چارواکو شمیرو سره اختلاف لري او وایي چې تر 3,000 نه زیات کورنۍ خپل سیمو نه بهر دي.
د دې ځای چې کله تاسو واپس کړئ تاسو د پاره مونږ بیا حالت د مردم شماري کسان یو ټیم وي او تاسو مردم شماري کوي، خو مونږ د دې خبرې نه مطمئن نه یو، د نه مونږ ستسوای نه په دې خبره باندې مونږ ډېر تحفظات یو او د دې مردم شماري نه مونږ بالکل دا ستوند مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دی زیاتې دي او تر اوسه پیرې 3-4 سال وشول او چې ټول خلکو پاس لاړل صرف د مونږ کوم علاقه چې کومه ده پاتې ده.
د شمالي وزیرستان ملک غلام وایي چې افغانستان ته کړه شي د هغه سیمو کډوالو د شمیرو لپاره هم اقدامات پکار دي. بلخوا د خیبر ایجنسی د مدني ټولنې یو فعال منظور اپریدی وایي چې مردم شماری لپاره په قبایلي سیمو کې په سم ډول تشهیر نه دی شوی، ځکه زیاتره خلک به له دې بهیر بې برخې پاتې شي.
چونکی فاټا کې د بجلی مسله ده، الته نیټ 3G سیستم بند دی، الته بجلی نشته دی، الته کیبل نشته دی، نو تشهیر او ابلاغ الته بالکل زیرو دی. نو پکار دا و چې د مردم شماری نه مخکې په خلکو کې دا اویرنس دا ابلاغ خور شوی چې مردم شماری لوازمات دي دغه ضرورت دي.
بلخوا قبایلی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې په مردم شماری کې حکومت د قبایلو اندیښنو لري کول لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
فرصت چې کم دی هغه ټول د حسابوي 3,30,000 اوس پورې خو خلک وایي موږ فرصانو نه دا ورتل چې دا 1,00,000 نه پورې دي دا پاتې. نو بیا دا اوس تم کې ډېر اهم پته وو په دې چې کته وګوري دا کم اوس فاټ ریفارم خبره کړي یا نور سپیشل رم کېدلو خبره کړي، نو دا چې با ان ایف سی واز تیز بندے روپ پی ملالی نو دا پتا چې نه لګی نو آیا څنګه به پلینینګ کیږي نیکسټ د پاره د ترقی د وطن د ترقی د قوم د ترقی
د قبایلی سیمو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې خپل اندېښنې تکرار کړي چې د مردم شماري دویم پړاو د زیارت پر سر ته رسیږي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی وو. په دویم پړاو کې د هیواد 88 ضلعو او په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ سے کہا مین نجوان سر نستا
پیمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو مین دی نور نگو آلی چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچول تا کینی چول تا خل پلاو غلائی چنور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي ویدارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د ماشومانو حقونو لپاره د ټاکلي معیار په لړ کې پاکستان په نړۍ کې په 136 نمبر راغلی. د رپورت کې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه اندېښنې ښودل شوې دي او ویل شوې دي چې حکومت باید داسې قوانین راوباسي او بیا عملي کړي چې هغې سره د ماشومانو حقونه خوندي پاتې شي. انیسا اجمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې کډز رائټس انډیکس په خپل کلنی رپورت کې ویلي د ماشومانو حقونو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په 136 نمبر راغلی دی. یاد ادارې په خپل ویبپاڼه په سګنی رپورت کې ویلي د رپورت جوړولو لپاره 500 معیارونه ټاکلي وو چې پکې د ژوند، صحت، تعلیم، تحفظ او د ماشومانو حقونو لپاره ماحول برابرول شامل وو. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو حقونو صورتحال څه دی، د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي تعلیم د ماشومانو بنیادی حق دی او په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
ټول نغټ خبره دار کنه چې حکومت سیریس نه دی، لیکا پولیټیکل ویل چې کوم دی نو د ټول نغټ هارډل پکې دا غږ ماشوم ته د ماشوم حقوق په دیو جن شو ورکړي چې ماشوم تک ډیمان نشو کولې ته تعلیم نشواله. اوس هم زموږ په ځای په پښتونخوا کې تقریبا 36,00,000 ماشومان چې د چا د عمر د سکول د تو دی هغه د سکول نه بار دي. ورځ تر ورځ موږ په شهر روان یو ځکه دلته تاسو د ماشومانو د هر قسم د تشدد کنه نو دې کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. دا هغه وجه دا چې موږ لکه کوالټی ایجوکیشن نشته چې کوم بهتري نه راځي. دا هغه وجه دا ده چې ماشومان سکولونه پرېږدي او مهنت او مزدورۍ کې لګي.
دغه سي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل سګنی رپورت کې ویلي وو چې تیر کال په هیواد کې له ماشومان سره د جنسي تیریو، تختونې او د وړوکوالي عمر ودونو سره د پاسه 3,000 پیښې رپورت شوې دي. یادې داري ویلي په 2018 کال کې له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې د 2015 کال په نسبت 10% زیاتې شوې دي. د ماشومانو حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي یاسر عرفات وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ژوند د نورو سهولتونو پرتله د ماشومانو تعلیمي صورتحال کې ښهوالی راغلی دی، خو اوس هم د ماشومانو لپاره د جوړو شوو قوانینو عملي کېدو ضرورت دی.
اور گورنمنٹ اسکول چکن بھی آ رہے کہ ہم انوالومنٹ جو اچھے رہے ایون پرائیویٹ اسکول میں بچی چکن بھی آئے گورنمنٹ اسکول سے ورزی فاٹا ہے ابھی سر اگر خبر ہو تو فاٹا کی چکن دے تو سر اراؤنڈ 6,000 انسٹیٹیوشن جی لیکن انیشیل چکم سچویشن جو ہے خیل چی دیر جات کی چکن بھی آئے اس کو دل سے ورزی یعنی تقریباً کم اسکول تک ہم اکیلی والا تک اباؤ 40-50 چلڈرن چکن بھی آئے انرول شیل.
د قانوني چارو په اکبر هوتی بیا وایي که پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې مقدمې شوې وي نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډېره خوندي وو.
اصل کې مسله دا ده چې د قوانین نفاذ مسله ری په دغه ځای کې بیا کمزورتیا شته چې ایگزیکیوشن یا امپلیمنټیشن نشته. د قوانینو یو خو اویرنس نشته، خلکو ته شعور نشته. او په مثال خلکو ته شعور شته نو بیا په قوانین کې دومره فلیکسیبلټیز ده چې کم اکیوز دی هغه ته په انویسټیګیشن کې یا دومره کلوز ملو شي چې هغه ته عدالتونو نه رحام شي. نو دا دي چې لکه د انویسټیګیشن سیستم ټیک نه دی.
دا چې د ماشومانو لپاره جوړ شوی قوانین تر اوسه په سمه توګه ولې نه دي عملي شوی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او صوبایي وزیر شاه فرمان وایي دوی د ماشومانو د تحفظ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. دې زیاتوي
مونږ لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې کم شوګر ملو د اغه ټول بلډینګ مونږه کنورټ کو چې دا لري ممکن خود زمونږه کور په هغه کې مونږه په الحال د نیم درې سو ماشومان چې دا لري سپورتس دا لري تعلیم دا لري سبق دا لري خوراک هغه ټول مفت دی. هغه ماشومان چې په سړکونو باندې ګندونه ټول دا د دې حکومت پروګرام دی. دا د نمخ حکومتونو کې نه دی شوی. دا پروګرام به مونږ نورو ډیسټریکټونو ته مخکې کوو.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي وایي که په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې کارروایانې شوې وي نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل مشهور پښتون سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون مړ شو. هغه 80 کلن وو او د مختلفو سیاسي مبارزو سربېره یې مختلفې لیکنې هم کړې دي، کتابونه هم چاپ شوې دي او دغه په مرګ باندې بېلابېلو خلکو خفګان هم ښودلې دي. ایوب ترین یې په اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي او میګون سینیئر ډیپټی چیرمین او د قومي اسمبلی غړی او درې مندوخیل په کال 2018 کې د ژوب کلی اومجا مندوخیل کې د محترم او درمان اکا په کور کې سترګې غوړولې وې. محترم او درم خان مندوخیل په 1923 کې د ژوب هاي سکول کې داخل شوی او په 1953 کې تر لسم ټولګي پورې هلته تعلیم ترسره کړی وو. وروسته اف اے او بی اے د کوټ ساينس کالج څخه کړی وو. او درې مندوخیل د زمانه طالب علمی څخه د خان عبدالصمد خان شهید او د باچا خان په مشرۍ کې د پښتون قام د سیاسي تحریک فعال غړی وو. په دې اړه نور حال د درې مندوخیل زیات نږدې پاتې سوی ملګري او د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر اطلاعات رضا محمد رضا څخه داسې راته راکړي.
وریم صاحب د سیاست په حواله د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر او یو مصالحو بالکل کبایزید روشان چې خپل قوم ته نوې بنیاد واچاو. دا پښتانه افغانان پر ټول هندستان حکمرانانو لیکن خپل وطن ځینې پاتو خپل مملکت ځینې پاتو دا بایزید روشان چې د افغان مملکت د پاره بنیادونه کښېښول چې پښتانه افغان ته پر خپل خاور خپل قومي ریاست پکار دی. دغه سی رحیم صاحب د دې بانی دي چې هیڅوک د دې خبرې بانی نه دی. عبدالرحیم صاحب دا فکر چې د پښتونخوا وطن د پښتون افغان په خپلو قومي خپلو وطني بنیادو باندې خپل قومي پارټي پکار ده. دا پښتونخوا ملي پارټي دا اوس زیاتره د قومو خپلې پارټيانې دي.
او درې مندوخیل په 1992 کې د کوټې د بلدیاتي الکبندیانو نه یوازې مخالفت کړی وو بلکې دغه الکبندیانو په ضد یې تادم مرګ بوکړتال کړی وو چې تر شپاړو ورځو په جوانو او په نتیجه کې دغه وخت حکومت ماته تسلیم کړی او د درې مندوخیل غوښتنې ته غاړه یې شوه. خود درې مندوخیل کورنۍ ژوند ډېر ساده وو. په دې اړه د هغه زوی ډاکټر بایزید خان راته وویل
پر پښتونخوا جغرافیا به زور به دا اوس باید خپل لټریچر ویایو که خوشحال بابا دی کارزانی صاحب دی که حمید بابا دی نور که امل خان دی کدریا خان دی دا په کار دی موږ ټول مطالعه کو. جغرافیا په کار دی موږ ګرد مطالعه کو. نو دای به د خپل جغرافیا د ډیر اساسو دا به یو مبالغه غوندي خبره که زه دا وایم د دنیا جغرافیا خو په ملو کې وی حتی کې دای په انچانو کې د انچ بم زایم د افغان ملت په حواله د افغان ټاټوبي په حواله زایم دای به د یو یو انچ ډیر د عالم بردار اوس بیا خپل کلچر وساتو.
خدای بخښلی د جنرال ضیاء الحق د فوجي مارشال خلاف او په تحریک بحالی جمهوریت کې مهم کردار ادا کړی وو او د ام آر ډی کنوینر پاتې شوی وو. شاغلی مندوخیل په کال 2010 کې د حج فریضه ادا کړه او نوموړي دوه ځله د پاکستان د سینټ غړی او یو ځل د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو او د ژوند تر اخري وخت پورې د کوټ چاغي پر چوکۍ باندې د قومي اسمبلی غړی وو. خدای بخښل په سوګوارانو کې شپږ زامن او دوه لړې پریښې دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا نور اسپانې لیکلي چې څومره وړاندې په لاهور کې وز د کونکي خدیجه صدیقی د خپل سبق ملګری زخمی کړی و. د دې ور پیښې وروسته اوس هم خدیجه د نفسیتي مسلو سره مخ ده. ورسپان لیکلي چې حکومت باید خدیجې ته انصاف ورکړي. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډان وسپانه په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې په خصو د تشدد بیلابېلې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې له غیرت سره تړلي جرمونه، پلان شوي وژنې او د تیزابو شیندل شامل دي. روسپانه له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خدیجه صدیقی په اړه لیکي، تیر کال په لاهور کې په یوې زده کوونکې خدیجه صدیقی خپل د سبق ملګري دیرشت وارې د چاقو ګزارونه وکړل. خدیجه صدیقی په دې پیښه کې خوندي پاتې شوه، خو د زخمونو ګنډلو لپاره ورته 200 ټانکې ولګول شوې. روسپانه لیکي، داونه خدیجه صدیقی ته معلومه شوه چې پر دې حمله کوونکې به هم لاغې سره یو ځای کلنی امتحان ورکوي. پر خدیجه صدیقی مشکوکه حمله کوونکې چې د یو وکیل زوی دی، د 2015 کال په دسمبر میاشت کې عدالت په ضمانت پرېښودی و. روسپانه لیکي، پرته له دې چې عدالت د خدیجه مجرمانو ته سزا ورکړي، خو د هغې مبینه مجرم به لاغې سره یو ځای امتحان ورکوي. روسپانه لیکي، دا کار له ناانصافۍ سره سره د متاثره ښځو د احترام او همدردۍ د نه کولو څرګندونه کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د 2018 کال په رپورټ کې ویل شوي دي چې په دا هېواد کې له 2500 څخه زیاتو ښځو سره تشدد شوی دی. دا شمېرې د دې څرګندونه کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې کوم مهم کموالی نه دی راغلی. د دې تر څنګ د ښځو پر ضد د تشدد په اړه رپورټ دا غوښتنه هم کوي چې باید د حکومتدارۍ طریقه کار او د ښځو د خوندیتوب نظام پیاوړی کړل شي. روسپانه لیکي، پر خدیجه صدیقی د حملې د ویډیو په شمول د بیلابیلو ثبوتونو مخې ته راتلل وروسته باید د هغې پیښې سره انصاف وکړل شي او مبینه حمله کوونکي آزاده پرې نښودل شي. روسپانه لیکي، داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې ځینې خلک د دې کیس په نتیجو د اغیز اچولو هڅه کوي. ډان وسپانه د ادارې په اخره کې لیکي، ریاست د ښځو خوندیتوب 2018 کال په څیر د قوانینو عملي کولو سره د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړی بهرنی سفر په ترڅ کې سعودي عرب ته ورغلی دی. هغه پرون د سعودي ځینې چارواکو سره ولیدل او امریکای او سعودي په دغه سفر په مهال ځینې تړونونه او ځینې موافقې هم لاسلیک کړې دي. چې رضوان مراد یې تفصیل درته وایي.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سعودي عربستان چارواکو ویل دواړو هیوادونو ترمنځ د څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالرو سوداګریزې موافقې لاسلیک کړې دي. دا موافقې ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په جریان کې چې سعودي او امریکا تاریخي بللی دی لاسلیک شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په ریاض کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل، د دې موافقو په لړ کې شاوخوا 110 میلیارد ډالر په پوځي او دفاعي برخه کې دي. دی وایي، موږ نن د 23 بهرنیو پانګونو جوازونه اعلان کړل چې د 350 میلیارد ډالرو مستقیمې تاریخي پانګونې سره تړلې ده. له دې څخه 109 میلیارد ډالر زموږ د سعودي شریکانو د امنیت د ټینګښت لپاره د وسلو پلورل دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ دا سفر د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکو کې د تحول یو نقطه وبلله. عادل الجوبیر ویل، سعودي او امریکا د ستراتیژیک لیدلوري اعلامیې هم لاسلیک کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم او خونړۍ سختدریزۍ پر ضد د مبارزې لپاره اساس جوړوي. د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو ویل، دا موافقې به په یوې لسیزه کې عملي کیږي او سلګونو زرو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. له ایران سره د امریکا د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د ادارې نزدېوالي له سعودي سره د واشنگټن اړیکې سړې کړې وې. خو ډونالډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د خپل سفر لومړۍ ورځ ډېره عالي بللې ده او ویلي دي چې په امریکا کې به سلګونه میلیارد ډالره پانګونه وشي او درې ځله یې تکرار کړه چې دا پانګونه به د کار زمینه برابره کړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ټرمپ دا سفر به د امریکا او سعودي عربستان ستراتیژیک اړیکې پیاوړې کړي او د سیمې او نړۍ له امنیت سره به همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سعودي عربستان وروسته اسرائیل او واتیکان ته هم سفر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اور اوریدونکو لسنی میں بجے شوی رازیل گلایا زاد خبرن لنڈی زور دا خبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې بیگانه وخت وسلوالو د لاچی تانې ایس ایچ او او درې نور پولیسوالا په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمهواري طریقه طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای چارواکي ډاډ ورکړی چې د سرشمیرنې عمل کې به بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو کې شمېرل کېږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره په رابطو کې دي. دا خبره پرون د ایف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور مشال اړې ته کړې. د کوزه مومندو په میچنۍ کې پولیټیکل چارواکو بیگانه وخت د ماسپوتن نه هونه تر سهار 5 بجو پورې د کرفیو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مشال اړې خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې د کرفیو اعلان په یو فلاین کوچ گاډي تړلي لاؤډ سپیکر په واسطه کلی په کلی شوی دی. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت باید د ماشومان حقوقو لپاره یې په پیښور کې یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا امیر روغتیا انجینیرینګ وزیر شاه فرمان بیگم مشال اړې ته ویل چې د ځانګړي مرکزونه به په نورو ضلعو کې هم جوړوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر سیاستپال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د 70 کلونو په عمر کې پرون د کوټې په یو روغتون کې ساه واخله. د پکتیا او ولایت سرپرست والی عبدالولی صحیح وای په گردیز ښار کې د نوی کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په برید کې دوه سرتیري او دوه ملکیان وژل شوي دي. د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران ولس دي او دوی له نړۍ سره تماس غوره کړ او سیاسي درځي را دکړه. پرون د حسن روحانی لسګونو زرو پلویانو د تهران او د هیواد په نورو برخو کې په انتخاباتو کې د کامیابۍ جشن ونمانځلو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې د سیمه ییزو اسلامي هیوادونو مشرانو سرمشریزې ته وینا کوي. اردن کو گلایا سسته د خبرونو لنډیز وای اوس با له اسلام آباد زمون همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې د پاکستان د امنیت په صورتحال باندې لیکلي او وای په کوټه او گوادر سړک باندې درې مزدوران د ترخه غری ښکار شول. د دې ترڅنګ تربت کې سړک جوړون کې سلور مزدوران وسلوالو وجل او لدې له سړک وړاندې په گوادر کې هم لس مزدوران د ترخه غری ښکار شوي. بل پلو پرون د خالی پورس په 400 تحصیل شبقدر کې هم 85 بمی چاودنې شوي چې پکې یو شمېر کسان جوړل شوي. د ادارې په وینا د دې پیښونه داسې ښکاري چې د دې وطن او خاورې دښمنان نه غواړي چې په دې خاوره باندې امن راشي او پرمختګ وشي. که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز ضرب عزب او رد الفساد عملیات شروع کړي خو د دې وسلوالو د مکمل خاتمې لپاره باورله ټولې وسیلې په کار راوستل وي. ادارې وایي پاکستان له بعد سیکورټي انتظاماتو بیا د سر جاج اغستل وي چې دا رنګ راتلونکي وخت کې د دې خاورې اوسیدونکو د ترهګرۍ د پیښو نه محفوظ وساتل شي. د دې ترڅنګ ورسپانه دونه وی نیوز خپل ادارې کلی کې چې په پاکستان کې 3.25 کروڑ ماشومان د ابتدائی تعلیم نه محروم پاتې دي. په 13 کالو کې یوازې په پنجاب صوبه کې تقریبا 10,000 اسکولونه بند او تر 300 پورې نجی سانګیتا سپارل شوی. د ادارې په وینا چې د پاکستان د تعلیم دا صورتحال دی چې تر دې دمه د استادانو د تربیې لپاره فنډونه هم نه دي جاری شوی او دا هم ویل کېږي چې د تعلیم مت کې حکومت فنډ جاری کړي په هغه کې هم یوازې 15% خرچ کړل شوی او په دې باندې د مخالف ډلو وینا ده چې حکومت لکسته په تعلیم باندې بجټ نه دی خرچ کړی ځکه چې دغه بجټ یې میټرو ټرین او نور منصوبو ته وستلې دی. ادارې زیاتوي چې د مخالف ډلو دغه تنقید غلط نه دی ځکه چې یونیسکو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هغه شل ملکونو کې په شپاړسم نمبر دی چې د ابتدایي تعلیم نه د محروم پاتې کېدو ماشومانو شمېره تر خطرناک حده پورې رسیدلې ده. ادارې آخري کې لیکي باید چې وفاقي حکومت په اربونو روپو د غټو منصوبو شروع کولو سره سره په تعلیم باندې هم توجه ورکړي چې د پاکستان هر وګړي ته یو شان د معیاري تعلیم اسانه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعات دراورو له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورسپاڼې په یوه لیکنه کې دې موضوع ته کتنه کړې چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هېواد ترکیې ته د علاج لپاره تللی چې پر هغه د جنسي تیری تورونه دي. بلخ رویټرز خبری اژانس سعودي عرب او نور هیوادونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دورې په اړه مقاله لیکلې. د دوړو لیکنو غټ کې درته ملیحه مرزاده وایي.
ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم په داسې حال کې له هیواد تللې دی چې د شپږو میاشتو راهیسې پر هغه د جوزجان پخوانی والي احمد اشچی باندې د جنسي تیری تورونو معامله پر ځای پاتې ده. رسپانه د افغان حکومت سرچینو په حواله لیکي چې دوستم د جمعې په ورځ د علاج لپاره ترکی ته لاړ. داسې باور کېږي چې دوستم د زیاتو شرابو څښلو او د شکرې ناروغي مسلې لري. رسپانه لیکي د هغه له تګ نه داسې څرګندېږي چې ممکن د خلاف یې عدالتي کاروایی ونه شي. د رسپانې په خبره دوستم په کابل کې په خپل مانه کې په اوسېدو سره ځان له سزا نه بچ ساتلې دي چې د ملیشي مسلح ساتونکو یې د خپل حفاظت لپاره ګمارلې دي. احمد شي د تیر کال په نومبر کې تورو لګولو چې 15 ورځې دوستم له ځان سره ساتلې وهل ټکول شوی او ورباندې جنسي تیری شوی و. رسپانه لیکي د بشري حقوقو مبارزه کوونکي د دوستم او دغه ساتونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. خو رپورټونه وايي افغان حکومت ورباندې مسلسل فشار راوستو چې هیواد پرېږدي. دا نه واضحه چې د هوایي سفر انتظام ورله چا کړو. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پورس سعودي عرب ته خپل لومړی بهرنی دوره وکړه چېرته چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په نسبت تود هرکلی وشو. باراک اوباما ته په سعودي عرب کې په دې نظر کتل کېدل چې د ایران په اړه نرم او د شام په هکله زړه نه زړو. اژانس لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ سعودي عرب، اسرائیل، واټیکان او بلجیم ته د ټرمپ سفر یو ښه موقع بللې، خو بیا هم په واشنگټن او هیواد کې دننه د امریکا په لټنو فدرالي ادارې د مشر له دندې نه د جیمز کومی په لرې کولو بحث زور نیولې. د رویټرز په خبره سعودي او اسرائیلو ته چې د ایران مخالف هیوادونه دي د ټرمپ دغه دوره د باراک اوباما د تګلارې هم برعکس ده. اژانس لیکي د امریکا او د نړۍ له نورو 15 طاقتورو هیوادونو سره د ایران په اټومي تړون باندې د ټرمپ تنقید هغه څه دي چې سعودي عرب او اسرائیل ورباندې خوشحالېږي. ټاکل شوی وه چې امریکا او سعودي عرب په یو شمېر معاهدو دستخط وکړي چې پکې د $100 بلین برابر د وسلو هغه هم ده. د دغه معاهدې له مخې به سعودي له امریکا نه وسله اخلي. د دې ترڅنګ د هغه لوزنامې هم تمه ده چې له مخې به یې امریکا په سعودي عرب کې تر 150 لاک هیډ مارټن بلیک هاک هیلیکاپټرې جوړوي. دغه معاهده د $6 بلین برابر ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو ری پرون شمالي وزیرستان کې وی ادبی ناسته کې چارواکو د پرمختګونو داوی وکړي، نو له بلې خوا شاعرانو په شعرونو کې نیوکې درلودې. شاعرانو د شعر په ژبه پر روانو حالاتو تبصرې وکړې او د سولې لپاره یې خپل تند بیان کړ. د ادبی او کلتوري غونډه په میرانشاه کې وشوه چې پکې مشاعره، ادبی مقاله، سیاسي ویناوي او موسیقي و. دغلته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و دا رپورټ یې جوړ کړی.
پختانه مترقی لیکوال شمالی وزیرستان د فاټا سیکریټریټ پروګرام په مرسته میرانشاه گورنر ماډل سکول کې د امن په نوم یو لویا کلتوري دستور وکړه. دغه دستورې ته د سیمې ځوانان، مشران، د سکولونو ماشومان، انتظامی چارواکي، بنو او د وزیرستان شاعران راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو په خپلو کلامونو کې موجوده صورتحال او راتلونکو په ګوته کړو.
دلته امن دی خو امن په ټوپک دی، دا غول کې پاخه په کتابونو او تورې غره مې صفاله کا شیشې دي، تورې غره مو صفاله کا شیشې دي او ګردونه دي پراته په کتابونو.
دستورا کې د سیمې زن شاعرانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. دغه دستورا ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په خپل وینا کې وویل چې سیمه کې امن بحال شوه، خو اوس زیات ضرورت د غلطه د تعلیم دی چې د لپاره مونږ ټول یو موټی شو.
مونږ په دې سوچ کې لګیا یو چې موجوده کوم بچی په سکولونو کې چې هغه واپس راوړي، مونږ سوچ کوو چې استادان سکولونو ته واپس راوړي چې راشي دا بچی ستاسو په انتظار کې ناست دي، د بچو ته سبق وکړي. مونږ انتظار کوو چې زموږ افسران زموږ محکمې په هغه ځای کې دومره سیمې چې کوم ځای کې اوس دې کې په ضلعو کې محکمې کار کوي، تاسو راشي تاسو خپل کردار ادا کړئ.
فاٹا سیکریٹ پروگرام مشر جاوید خان وائی صحت، تعلیم او نورو ترقیاتی کارونو سرا سرا اوس دوی هڅه کړي چې کلتوري هلو زلو ژوندې ساتلو لپاره مرسته وکړي.
کوم سوشل سیکټر سرویسز دي، هسپتال، سکول، دا زموږ پرایورټي وو چې یاره په دې کې مونږه د خلک چې کوم واپسی کیږي چې دوی ته هیلت ایجوکیشن دا فیسیلیټیز حکومت ورکړي، په دې کې مونږ خپل هلی ځلی شروع کړي دي. هله باغو واپس ته کولاوز لره واپسی کیږي چې یاره دلته دوی ته دا بیسک فیسیلیټیز وي. دین علاوه زمونږه سوشیو کلچر یو کمپونیټ ته د فاټا سیکریټ پروگرام ته نن موږ آغاز وکړو چې راتلونکي وخت کې بعد داسي نور پروگرامونه د سپورتس په مت کې د علاقې فوک اینڈ کلچر شو هم بي اس په ایڈوایز باندې هغه موږ پلان کړی دی.
د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوډ وای چې تقریبا 15 کاله پس د غلطا دوی په آزاد مټ کلتوري میلا وکړه او راتلونکي کې به هم دوی دغه هڅه جاری ساتي چې خلک د بدمنۍ پر ځای د مثبت سرگرمو او امن طرف ته متوجه شي. د پروګرام په اخیری برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام شو چې سندرغاړي شوکت عزیز او ډاکټر عطاو رحمان په ولسی سندرو محفل ګرم وساتلو او د سیمې ځوانانو ورته اتڼونه واچول.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوونیمه بجه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه دروړو
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرو تربریا وروسته د دې ډلې مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار کابل ته سندو سره سم لخپلو کسانو غوښتل چې تر دې وروسته دې وصله کړي او د امن لپاره دې کار وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا طالبان به هم د حکمتیار په شان د سولې لار غوره کړي او کنه. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوال ډلې ترمنځ د سولې خبرې د افغان حکومت د هغو هڅو لړۍ و چې غواړي په سیمه کې جګړې د مذاکراتو لارې حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1980 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینیر ګلبدین حکمتیار دی.
دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې هم ښکیل پاتې شوې ده، چې له وجې پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه هم دي. د حکمتیار د سیاسي ژوند په اړه له فریبا ظاهر اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې یو وخت یې د افغانستان د صدر اعظم په پوست کې هم د لنډې مودې لپاره دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د نورو جهادي مشرانو په نسبت له پخواني شوروي اتحاد سره جګړه کې د خپل تون دریت له کبله شهرت موندلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې د مهندسۍ رشته کې درس ویلی، خو تر بشپړېدو وړاندې د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله لوړې زده کړې پرېښودې. حکمتیار د محمد داود خان د کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. په ځینو مقالو کې راغلي چې حکمتیار په همدې وخت کې د پاکستان په ملاتړ د افغانستان د هغه مهال واکمن حکومت پر وړاندې چریکي بریدونه پیل کړل. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نوموړي مبارزې دوام وکړ، چې یوه بیلګه د افغانستان په جلال آباد ښار کې لوی عملیات و. د ده هدف د هغه وخت ولسمشر نجیب الله په مشرۍ حکومت ړنګول و، خو هغه عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د دغو عملیاتو په اړه پخپله حکمتیار چې د افغانستان د اوسني حکومت په مشرۍ سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته خبرې کولې، یادونه وکړه او هغه بریدونه تیروتنه وبلل.
موږ مجاهدینو تر ډیره مخکې تللې مرحلې پورې د ښارونو د فتح کولو تصمیمونه نیولي، او کوم نیولی وي دا به یو غلطي وه. نو موږ یو غلطي وشوله د ننګرهار د نیولو فیصله مو وکړه، دا یو غلطي وه.
د نجیب الله په مشرۍ حکومت تر ړنګېدو وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي مشرانو سره یو ځای افغانستان ته ولاړ، خو کله چې د کابل د کنټرول پر سر جګړه د دغو جهادي ګوندونو ترمنځ سخت سو او د پېښور له هوکړې سره سم برهان الدین رباني تر شپږ میاشتنۍ ټاکلې مودې وروسته بیا هم د هېواد د مشرۍ څوکۍ پرې نه شوده. د حزب اسلامي په ګډون ځینو جهادي ډلو له دولت سره مخالفت وشود، او د مخالفت د وسلوالو نښتو او وینې تویدنې په بیا تمام سو. په هغو جګړو کې چې د حکمتیار په ګډون د نورو جهادي کړیو ترمنځ په کابل کې وسوې، تر 50,000 ډیر ملکي وګړي ووژل سو. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغله او د طالبانو واکمني یې ختم کړه، ګلبدین حکمتیار د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسله پورته کړه، او تر ننه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، او د انتخاباتو پر اساس د اسلامي دولت جوړېدل یې شعار ګرځولی دی.
اوریدونکو، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت نږدې یو کال مخکې د حزب اسلامي سره کله پټ او کله ښکارا مذاکرات کول. دې مذاکراتو نتیجه ورکړه، او د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د 13 اپریل په میاشت کې تر هغه وروسته لومړی لغمان او بیا ننګرهار کې راڅرګند شو چې حکومت سره د سولې یو تړون لاسلیک. هغه د مئی په لومړۍ اونۍ کې کابل ته لاړ. په ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ کې د سولې زو د مذاکراتو بریال منزل لپاره مراسم ترتیب شوی وو، چې حکمتیار پکې وویل:
موږ راغلی یو فقط د حکومت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي. اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلی. راغلی یو چې بلا قید او شرط له هر هغه چا سره چې په هیواد کې سوله غواړي ملګرتیا وکړي. غواړو دغه بدمرغه جګړه چې قربانیان یې فقط افغانان دي، یوازې افغان کې مري او یوازې د افغان کور کې ورانېږي، دا جګړه پای ته ورسېږي. لاندې هیلې او لاندې هوډ سره راغلي.
د سولې پر لور
د ریپورتون تر مخه د حکومت نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په پاکستان کې وو. حزب اسلامی ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. همدا وجه ده چې د حکمتیار هرکلی ډیر درون و. نوموړی په ار کې د خپلې وینا په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي او سولې ته را وګرځي.
راشي ټول خپل کورنۍ افغانستان ته را انتقال کړي. زه کابل ته د خپل کورنۍ سره راغلی یم. راشي ټول ته دا سرګند او قوي پیغام ولېږه چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم. مخالفینو ته وایي راشئ په ګډه دا جګړه پای ته ورسوم. تاسو چې هر نیک وړاندیز لرئ، د خیر هره خبره لرئ، موږ ملاتړ کوم.
د سولې پر لور
اوریدونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جهادي مشرانو چې یو محلې حکمتیار سره د کابل پر کنټرول وسلوالې نښتې کولې، ټول د سولې په مراسمو کې په ارکې ناسو. دوی خبرې هم وکړې او حکمتیار ته د هرکلی په ویلو سره یې ټینګار وکړ چې پخوانی اختلافات باید هیر او د هیواد ثبات لپاره د کار وشي. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
د حزب اسلامي د افغانستان محترم مشر جناب حکمتیار ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم قدم کیږدی او د خپل وطن د ستونزو د آواری لپاره د مذاکره او سوله لاره غوره کړي. زه باور لرم چې د سولې دغه کاروان به خامخا خپل وروستني پړاو ته رسیږي او هغوی چې په جنگ تاکید کوي د دین او دنیا ناکامی به په نصیب کوي. دا باور ځکه لرم چې د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او سوله الهی امر ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د حزب اسلامي یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، وایي د افغان حکومت سره د سولې بریالۍ خبرې هم د حکمتیار په ګټې دي او هم د افغان ولس. نوموړی وایي د حکمتیار په زرګونو مینهوال اوس کولی شي د ټوپک په ځای په سولهییز ډول خپلو هدفونو ته ځان ورسوي او نورو وسلوالو ته هم په عملي ډول دغه پیغام ورکړي.
د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مسلح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک ته راس کړي. حکمتیار صاحب خپل پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته او پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوې، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي.
د سولې پر لور
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ طالبانو سره هم ورته خبرې پیل کړې چې تر اوسه د مذاکراتو څه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې روانه جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لا وارد مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. نو آیا د حزب اسلامي لخوا سولې لار خپلول به په افغانستان کې روان تشدد کم کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
اچھا لیدل کیږي چې باید افغان حکومت او دغه نظام قوي شي. نو زه فکر کوم د حزب اسلامي راتګ د نظام لپاره ډېر ښه وي، افغانستان د خلکو لپاره به ښه وي. په دې شرط چې د 2019 لسیزو هغه فکر چې د حزب اسلامي درلود دا باید په مکمل ډول تغیر شي او د 2019 کال یو موډل باید دې کې تامین شي.
د سولې پر لور
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون کې 25 ټکي شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو وسل د دوی د بندیانو خوش کول او افغانستان کې موجودو خواوشان 9500 بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش پاړه مادي راغلي دي. د سیاسي چارو څېړونکي روحلا احمد زی وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د حکمتیار د هرکلی په تقریر کې خپل هغه خبرې تکرار کړي چې وایي د طالبانو حکومت تر چپه کېدو وروسته د تیرو شپاړسو کلونو په شو پرمختګونو د سولې په خبرو کې جوړ جاړی ونه کړي.
ولسمشر غنی وینا ډیر مشخص او ډیر ښه پیغام یې درلود حکمتیار ته. هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 1980 کال لسیزې یا د شلمې پیړۍ په 80 لسیزه کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود وو 30 کاله وړاندې وو، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی، او په دې ترتیب باندې موږ اوس باید د دغه اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکو. دغه مشخصه پیغام په دې معنا و چې که په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې سیاسي فعالیتونو کې که چیرې دغه سیاسي څېرې یا په هغه د تنظیمي څېرې انتقاد پخوا هم کړی او که اوس هم کوي، دوی ته د حکومت ځواب ډېر مشخص ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
ಸರು ಮಾಡಿ ಜಂಗನೋ
مخلصه پردستا خیال فکر وشنی ستا تاریخ شمل ور وشنی